تي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه
احمد شبریم پدې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي هغه راپورونه اندیشمن کړي چې ګواکې طالبانو په بامیان ولایت کې یولس ښځې نیولې دي. راپورونه وایي چې دا میرمنې له تېرې وې اونۍ راپرېخوا نیول شوې دي. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنۍ ویزې ورکړي او نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون په خپل ټویټر کې لیکلې. هغه زیاته کړې چې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه شوې ده. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله وایي تېر ماښام یې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کابل کې افغانانو ته د بشري مرستو پر چټکېدو، جلب کولو، دایمي ثبات او ښوونیز بهیر پر پراختیا خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د روانو ستونزو په لرې کولو هم خبرې وشوې. تاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د سترې محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره یوې غونډې ته وینا وکړي. سترې محکمې پرون د صدر اعظم دا پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د ړنګېدو امر یې د اکشن بی پورس ورکړی و. عمران خان په ټویټر کې لیکلي دي چې دی به نن د کابینې غونډه وکړي او تر هغه وروسته به خپل ملت ته وینا وکړي. په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر قیمت څه باندې 190 روپیو ته رسیدلی دی. دا په دې هیواد کې د ډالرو بې ساری لوړ قیمت بلل کیږي. د پاکستان د مالی چارو شنونکې ادارې د روپیو د ارزښت تلویدو لوی لامل په دغه هیواد کې روانه سیاسي بې ثباتي یاده کړې ده. د اروپایي ټولنې دوه چارواکي نن د اوکراین پلازمینه کیف ته ځي. دوی به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره خبرې وکړي. وروسته تر دې چې د اوکراین په بوچا ښار کې روسیه تورنه شوه چې ملکیان یې وژلي دي، دا اوکراین ته د لویدیځ د مشرانو لومړی سفر دی. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا دین ویرلین او د اروپایي کمیسیون جګپړې ډیپلومات جوزف بورل د پولنډ له پرس میسل ښارګوټي څخه چې د اوکراین له پولیس سره نږدې پروت دی په ریلګاډي کې د اوکراین په لور خوځېدلی دي. د جګړې له امله د اوکراین پر فضا ملکي الوتنې نشي ترسره کېدی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې
We're deeply concerned about reports that
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوسټر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لوري نیول شوي.
د دې موضوع تر څنګ مو په افغانستان کې د یو شمېر خبریالانو له شکایتونو خبرو.
خبریالانو نیبل او د هغوی په ځینو مواردو کې ډبول اډیر شوي دي.
دا موضوع مو له طالبانو سره هم شریکه کړي چې جواب څه ورکوي. د پاکستان حالات څارو. په دغه هیواد کې پرون سترې محکمې د ړنګ شوي پارلمان د بیا برحاله کېدو حکم وکړ. اپوزیسیون دا پریکړه ستایلې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم نیولای شي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغه راپورونه اندیشمن کړي چې ګواکې طالبانو په بامیان ولایت کې یولس ښځې نیولې دي. دغه سازمان چارواکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دغو ښځو په اړه پلټنې پیل کړي او د هغوی د خوشکېدو لپاره دې ژغ پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنیو او نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي دي چې دا ښځې له تېرې یوې اونۍ راپرېخوا د دې لپاره نیول شوي دي چې دوی د طالبانو په یوه غونډه کې د غونډې په ځای کې د طالبانو له لوري لګول شوي بنرونه څیرې کړي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
تورزی مخ کې په خواله رسنیو د خبري سوي ویډیو کې ښکاری چې یو شمیر بامیانې انجونې د طالبانو د ویناستې لستېجه د هغوی لګول سوي بنرونه راښکته او څیرې کوي. د دې پیښې په اړه له بامیان ولایت یو شمیر فعالانو او ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړل چې دغو انجونو او ښځو وروسته له هغې په دې اعتراض او د غونډې په ګډوډولو لاس پورې کړ چې طالبانو د ښوونځیو د موضوع په اړه راغوښتي وي. خو ناسته کې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو په اړه بحث کېده. خو دې پیښې خپل عکس العملونه هم درلودل او له هغې راوروسته وروسته د یولس نجونو او ښځو د نیول کېدو راپورونه خپاره شول. ځینو سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي چې له تېرې جمعې راهیسې تر پرون پنجشنبه د اپریل میاشتې تر اوومې نېټې پورې په دغه ولایت کې په تدریجي ډول یولس ښځې نیول شوې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان چارواکي وایي دې پیښې د نیول شویو ښځو د لادراکې کېدو له امله د هغوی د برخلیک په اړه اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ
د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوستر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لوري نیول شوي. دا موږ ته د څو میاشتو وړاندې پیښې را په زړه کوي چې د لاریون په مهال د ښځو د حقونو فعالانې ونیول شوې او په ونیو په بند کې وساتل شوې. بنان موږ له نړیوال ټولنې غواړو چې د دې ښځو د برخلیک په باب ژر پلټنه وکړي چې چیرې دي، وضعیت یې څنګه دي، او د دوی د ژر خوشي کېدو لپاره غږ پورته کړي او دا یقیني کړي چې دوی په بند کې نه ساتل کیږي.
هڅه مو وکړه د دغو اداګانو په اړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست او د کورنیو چارو وزارت ویاندویان وپوښتو، خو تر دې دمه یې زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب نه دی ویلی. د یادونه وړ ده چې طالبانو څو موده مخکې هم په کابل او مزار شریف کې یو شمېر مترزې ښځې نیولې وې او ځینې آن تر یوې میاشتې زیاته موده په بند کې ساتلې وې، چې هغه مهال هم په کور دننه او بهر په دې اړه پراخ غبرګونونه راپارېدلي وو. خو تر هغه وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یو شمېر ښځو د اعتراف ویډیوګانو په خپرولو وکړه چې دا ښځې د دوی پر ضد اعتراضونو ته هڅول شوي وي. د بامیانو ولایت پیښه وروسته له هغې رامنځته شوي چې طالبانو په خپله له اوو میاشتو زیاته واکمنۍ کې لا هم د شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیولو یو شمېر خبریالان اندېښمن کړي دي. دوی وایي د طالبانو دې کار د دوی پرسنیزو فعالیتونو مستقیم اغېز کړی دی، خو د طالبانو حکومت وایي رسنۍ باید د هیواد د نافذه قوانینو او اسلامي اصولو په رڼا کې خپرونې وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې کله کله خبریالان د وضاحت لپاره حکومتي ادارو ته احضاری شي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي، خو د خبریالانو د نیولو او بندي کولو لړۍ لا هم روانه ده. د طالبانو له لوري په وقفه‌ای ډول په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان نیول کیږي، زورول کیږي او د څو ورځو لپاره بندیانېږي. په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ یو خبریاله چې نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو وروستیو نیونو سخته ویرولې او آن دې ته یې اړ کړې چې د خبریالۍ دنده پرېږدي.
خبریالانو نیول او د هغوی په ځینو مواردو کې ډبول هم ډېر شوي دي چې ټول خبریالان له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
یوسف ظریفي چې په ختیځو ولایتونو کې له پژواک خبری اجان سره دند لري، له طالبانو غواړي که له خبريال سره هر ډول خبره لري خلار داده چې د ولایتونو د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته وغواړي او خبري ورسره وکړي.
دا واقعیت دی چې د خبريالانو نیول کې دوه ټول خبريالان اندېښمن کړي دي. خو ما غوښتنه د یو خبريال په توګه له اسلامي امارت څخه داده چې دوی د خبريال د نیولو پر ځای کاغه کوم سره غلونه کوي د اسلامي امارت پالیسي ورنه، نو دوی د هغه د نیولو پر ځای باندې د اطلاعات فرهنګ ریاست ته راغواړي، ځکه خبريال دوره کې کس نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه طالبانو په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې ولایتي همکار نیولې. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي دي ښاغلی غلام ربانی هدفمند په داسې حال کې چې په خپل کاري دفتر کې په کار بوخت و، د یو بل سیمه ایز خبریال ګل احمد خسرو سره یو ځای د طالبانو له لوري ونیول شو. په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی خسرو تر دوو ساعتونو وروسته خوشي شوی، خو ښاغلی هدفمند لا هم د طالبانو په زندان کې دی. له دې وړاندې په هلمند کې یو سیمه ایز خبریال بسم الله وطندوس او په هرات کې بل سیمه ایز خبریال خالد قادری نیول شوی و، خو ښاغلی وطندوس د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له لس ورځني بند وروسته خوشي شو. د افغانستان د خبریالانو فدراسیون څو ورځې مخکې وویل چې یوازې په تېره مارچ میاشت کې د طالبانو حکومت له لوري په دې هیواد کې له 22 خبریالانو سره تاوتریخوالی شوی او لږ تر لږه 15 غږیزي او انځوریزي رسنۍ تړل شوي. خو د طالبانو حکومت وایي رسنۍ باید د هیواد د نافذه قوانینو او اسلامي اصولو سره سم خپرونې وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
رسنۍ مکلفې دي چې د هیواد قوانینو په چوکاټ کې نشرات ولري او د اسلامي ارزښتونو په دننه کې دا خاصه د رسنۍ منلې هم د کلتبي جوازونه اخیستې په همدې اساس اخیستې.
په افغانستان کې پر خبریالانو او د رسنیو پر کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا د فشارونو د زیاتېدو په ترڅ کې ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو لخوا د خبریالانو پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې ده او له طالب چارواکو یې غوښتي دي چې د رسنیو له ویرې دې لاس په سر شي. د نورستان په مرکز پارون کې چارواکو هغه دوه هلکان خلکو ته وښودل چې دوی د غلا په تور تېره شپه نیولي وو. حکومتي مسؤلینو د طالبانو حکومتي چارواکو وویل چې دغو کسانو د ټول ټاکنو له دفتر څخه غلا کړې ده او همدارزې د حوادثو له ریاست څخه ځینې شیان غلا کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې طالب چارواکو هغه دوه تنه چې له دولتي دفترونو د غلا په تورې تېره شپه نیولي وو خلکو ته وښودل او وی ویل چې هر څوک د غلا ورانکاری اراده ولري او یې هم تر سره کړي دوی به د قانون منګولو ته وسپاري. د نورستان د سرپرست والی مشاور عظیم الله د نیول شو کسانو د پیژندګلوي او غلا کړو شیانو د شمیر او نوعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
انتخابات د کمیسیون نه 15 پرینټ دي او شپېته دانی فرمیدی ګروپونه د حوادثو د ریاست نه چې کانکینری ماستر یو 28 بوشکي وړي چې په هغو بوشکو کې اوس مونږ ته 22 لاس راغلي. بیا په دوهم ځل باندې د تر زمنو غلا کړې چې یو اتوراد او بل اترابط ده چې دا د عبدالوهاب ورور ده. د عبدالوهاب په هدایت باندې بیا یې کانکینر وهلی د حوادثو په ریاست کې شپږویش کاټنه پنځلې تاره دغه د غوړې کاټنه ځینې راهیسي چې دا هم زموږ لاسته راغله.
نیول شو کسانو هم په خپلو جرمونو اعتراف وکړ او د بیان کولو ژمنه وکړه خو مسولین وایي چې دوی د دواړو نیول شوو دوسی عدلي ورګانون ته لیږلي او د سزا ورکولو پریکړه به هغوی کوي. که څه هم چې د اوسنی حکومت مسولین کوښښ کوي چې د غلاو او نورو جرمونو مخه ونیسي خو د خلکو اقتصادي ستونزو زیاتوالي دغه هڅې د خنډونو سره مخ کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
مخکې تر دې چې د پاکستان حالاتو ته مخه کړو اوکراین ته به مخه کړو. اوکراین وای په کلبن شوی شار ماریپول کې د راګر پاتې شویو ملکیانو د وتلو لپاره لس بشري دهلیزونه پرانیزي خو خلک مجبور دي خپل شخصي موټر وکاروي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ ویلي دي چې دغه سازمان هڅه کوي چې اوکراین ته په بیلابیلو برخو کې ملاتړ برابر کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ویرشچوک د دغه هیواد په جنوب او ختیځ کې د دغو لسو بشري دهلیزونو د پرانیستنې اعلان نن جمعه وکړ خو د هغې په وینا خلک مجبور دي له کلابند سوي شار ماریوپول څخه د وتلو لپاره خپل شخصي موټرونه وکاروي. ویرشچوک زیاته کړه یوازې د پنجشنبې په ورځ 4,684 تنه ملکیان د اوکراین له ښارګوټو او ښارونو وتلي دي. لکه چې روسیې د فروری میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل وکړ ماریوپول ته د بسونو په مرسته د اکمالاتو رسولو او له هغه ځایه د ملکیانو د وتلو ګڼې حادثې له ناکامۍ سره مخامخې سوي دي. هر لوری ملامتي پر بله غاړه اچوي. بلخوا د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونه د تازه پوځي عملیاتو لپاره په بیا انسجام بوخت دي. د دوی په وینا مسکو غواړي څومره چې کولی سي د روسیې پولې ته څیرمه د اوکراین د ختیځ زیاتې برخې چې په دونباس مشهورې دي ونیسي. د بندري شار آزوف شاروال وادیم بویچینکو په دغه ښار کې د تیرې یوې اونۍ پر مهال د وژل سویو ملکیانو شمیر تر 5,000 زیات یاد کړ او ویې ویل په لسګونو زره نور چې هلته راګیر پاتې دي برېښنا نه لري او په محدود ډول اکمالات ورته کیږي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دغه تړون د بهرنیو چارو وزارت تر یوې غونډې وروسته یوه کنفرانس ته د خبرو پر مهال پر اوکراین خبرې وکړې.
We discussed what more we will do.
موږ پر دې بحث وکړو چې نور څه کولای شو. د سایبری خوندیتوب په برخه کې د همکارۍ ترڅنګ د نورو تجهیزاتو پر برابرولو خبرې وکړي چې د کیمیاوي او بیولوژیکي خطرونو په وړاندې د اوکراین خوندیتوب سره مرسته وکړي.
د دې ترڅنګ د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین نن جمعه اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له مشر جوزف بورل سره یو ځای د اوکراین پلازمینې کیف ته ځي.
Radio. د پاکستان ستر محکمې پریکړه وکړه چې ملي اسمبلی یا پارلمان دې بیرته یاد شي او سبا شنبې دې په دې جرګه کې د سر اعظم عمران خان د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو بهیر چنوموړی یې تېر یکشنبې مخه ونیوله بیرته پیل شي. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
دا د اپوزیسیون ګوندونو د بزرګونو پلویانو نارې سوري دي چې د پاکستان د سترې محکمې له پریکړې وروسته تېره شپه واټونو ته راوتلي وو او د سترې محکمې د پریکړې د هرکلي تر څنګ د خپلو ګوندونو په پلوي شعارونه ورکول. د پاکستان سترې محکمې په قدرت کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د پاتې کېدو مخه ونیوله او څلورو ورځو بحثونو وروسته یې پرون پنجشنبه پریکړه وکړه چې په ملي اسمبلی کې د هغه خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو باطلول د اساسي قانون خلاف و. عمران خان د تېرې یکشنبه په ورځ په ملي اسمبلی کې په دې اړه د یوې لایحې مخه په دې خاطر نیولې وه چې تقریبا دا مسله یقیني وه چې که د هغه خلاف د بې باورۍ رایه واخیستل شي نو دی به بې واکه شي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د عمران خان په سپارښتنه پارلمان لنګ او په نوي ورځو کې د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان کړی و. خو د سترې محکمې د قاضیانو 15 کسیز پلاوي پرون په بشپړ اکثریت پریکړه وکړه چې دغه اقدام د پاکستان د اساسي قانون خلاف دی او امر یې ورکړ چې ملي اسمبلی یا پارلمان د بیرته یاده شي. د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د ټولنې مشر احسن بهوند د اساسي قانون د تطبیق لپاره یو مهمه پریکړه وبلله او ویل ولسته مبارکي ورکوم ځکه نن قانون بیرته برلاسه شو. اجازه راکړئ په ځانګړي توګه دا ووایم چې دا د کوم سیاسي ګوند بریا نه ده، دا د پاکستان د اساسي قانون بریا ده. د سترې محکمې د دغې پریکړې له مخې به ملي اسمبلی سبا د اپریل په 9 غونډه کوي او د عمران خان د سلب اعتماد په اړه پر وړاندې شوې مسودې به رایې اخلي. که د اپوزیسیون ګوندونه یې وګټي نو به د عمران خان پر ځای د نوي صدر اعظم لپاره رایې اخیستل کېږي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د بې واکه کېدو لپاره اپوزیسیون ګوندونه د 342 کسیزې ملي اسمبلی 122 غړو مثبتې رایې ته اړتیا لري. د قانون له مخې انتخابات باید په دریو میاشتو کې ترسره شي. خو د انتخاباتو کمیسیون د پاکستان ولسمشر ته په یوه استولي لیک ویلي چې تر اکتوبر میاشتې پورې به ناممکنه وي چې انتخابات ترسره کړي. د پاکستان د اپوزیسیون نواز نون ګوند مشر شهباز شریف چې وایي د عمران خان پر ځای پلویانو د صدر اعظم څوکۍ ته نومولی د سترې محکمې د پریکړې هرکلی وکړه او هغه د عدالت د قانون د برلاسۍ بریا وبلله. شهباز شریف په یوه خبری کانفرنس کې وویل چې که اپوزیسیون عمران خان بې واکه کړي نو د ده لپاره به لاره هواره شي. خو عمران خان چې د پاکستان د کرکټ پخوانی نوموتی لوبغاړی دی ویلي چې د سترې محکمې د پریکړې په وړاندې مبارزې ته به لکه هغسې چې د پاکستان لپاره تر وروستي توپ اچونې مبارزه کوله دوام ورکړي، نن به ملت ته وینا وکړي. د پاکستان د جوړېدو رئیس په تیرو 15 کلونو کې د دې هېواد هیڅ یو صدر اعظم خپل دوره نه د بشپړه کړي.
د پاکستان د سترې محکمې د پریکړې په اړه په کوټه کې د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونه.
زما نوم علاءالدین ترل، زه خو د دې فیصلې باندې حقیقت حیران یم. دا څنګه فیصله ده؟ کچیری د ډیپټي سپیکر یا وزیر اعظم داین سره خلاف ورزي کړې ده یا داین خلاف ورزي کار کړی دی، نن چې کوم سپریم کورټ فیصله ورکړه نو خدا مجرمان دي، نو مجرم ته چې باید سزا یې ورکول شي، گرفتاری مو شي. آیا دی گرفتاری نه وسوله، دی ته سزا نه وسوله، اسمبلیان واپس فعال وسولې؟ په دې کې زموږ سوچ فکر فساد اجزا لحاظه اوس څنګه اقسام ګور. د یو ملک وزیر اعظم یو ډېر غټ اشخاص دی، دا نه دی خبره چې یو د علاقې یو کونسلر دی یا د علاقې یو ایم پی دی. دا د ګرد ملک د سکیورټي مسله ده، د ملک تارو مدار ګرد مسایل ده، د په لاس کې دی. دا زه نه منم، نه زندم کېدی نه شي چې دا دروغ دی. دا خط چې کوم دی دا زما په سوچ په عقل باندې چې انشاءالله دا حقایق به دا غره کمی په دی کې سدو رایه نه سه. چې نن سپریم کورټ کوم فیصله ورکړی ده بالکل غلط ورکړی.
امل خان کاکړ د کشلاخ، دا د پاکستان یو تاریخي فیصله ده. د جمهوریت پیاوله چې کوم پارټیانو جدوجهد کولای د جمهوریت د بحالۍ لپاره یا د پاکستان یو د ډیموکراتیک سټیټ لپاره، همیشه به د سیول مارشالا یا فل مارشالا چې په دې ملک کې ولګېدله عدلیه به همیشه د دوی تحفظ کولای. دا فیصله د عدلیه دی وردا شاندار فیصله وکړه چې د جمهوریت قوتو سره ودرېدله او ان شاء الله به د ملک به د دې فیصلې سی واقعي جمهوریت نافذ سی اورا بس. ګوره د خان صاحب کوم تاریخ سی او تاریخ انصاف د انصاف په نامه شروع کړی وو. د دوه لوی خبره دا و چې زه به په دامل کې کرپشن ختم کوم. چې موږ ورته وګورو کرپشن زیات سو ختم نسو کاروبار ودرې دی غریب ولس ډیر سخت ژوند تیروي نو د خان صاحب حکومت خو د ملک د فار خلی تباوی د تباوی په دی خو خو شیم نس
مانو چې پر دین ترندي دا سپریم کورټ کوم فیصلو کلنن دا تاسو ته معلومه ده کوم چې با انډیا کې تاسو معلومه ده چې د بار د امریکای ایجنسی دا ګرځي ویډیو ورکې دغه ورکې چې مطلب دا چې په پاکستان کې مداخله زمړ دي او داغه باوجود چې کوټ کوم فیصله ورک واپس د 7 ورک مر خدای ته ګورو چې مطلب به کوټ فیصله په دواړو سترګو ده مطلب بیا دیم وو دی ګوري کوم ملک چې دا ټیم دا د بار په لاس کې دی او دا ټیم موږ اپوزیشن چې کوي د بار غدي او بیا یې موږ نورته ناشت خان صاحب چې کوم پیسله وکړه موږ هغه د خان صاحب پیسله ته ناشت قاسم سوری چې کوم آئین پیسله چې وکړه د آئین په لیاز باندې هغه ښه پیسله وکړه
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هر کله کوم یو شمیر بهر میشتي افغان کورنۍ ویل افغانستان نه د وټلو یو مهم سبب د لونوز دخړې دي دوی له طالبانو غواړي چې لشپګم ټولګي پورته دی افغان جنو ته خونځي پرانیسي د پتاسال کې د طالب چارواکو په وار وار له هغه افغان کورنۍ چې د دوی په واکمنۍ دوه سره افغانستان وټلي غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستنې شي نور حال دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت چارواکو له بیرابلو ادرسونو په بهر میشت او افغانانو غږ وکړ چې هیواد ته دستانه سي یو شمیر دغه کورنۍ وایي په خپل هیواد کې طالبانو ترې د ژوند لومړني اساسي حقونه اخیستي نو په کومه خوشبینه هیواد ته ستانه سي له دوی یو شمیر ازادي رادیو ته وویل له افغانستانه د وټلو یو مهم لامل یې د لونو زده کړې دي دا مېرمن چې د دریو ماشومانو مور ده نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي طالبانو تر واکمنې دو شاوخوا یو میاشت وروسته له افغانستانه وتلی د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
پرې برګش په کشور
خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره د چا بلنې ته اړتیا نه لرم حکومت افغانستان ته هغه افغانستان چې وس طالبانو پکې زموږ د لونو پر مخ د خوانځیو دروازې تړلې زموږ لورګانی د ازدکرو سلحي لري ولې سری داخلي واخلو طالبان کغواړي چې خلک د هیواد ته ستنه شي باید د بشري حقوقو دی مراد کړي
بشري مردم رعایت کنن
مجیب لحاظ هم یو له افغانانو دی چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته له خپل هیواد وتلی دی نوموړی وایي که څه هم لورګانې یې کوچنۍ دي خو په افغانستان کې برخلیک نامعلوم و او له همدې امله د هیواد پرېښودو ته اړ سه
تعلیم په خاطر باندې خو اصل د لومړی حق ده په دغه اثر کې مې چې څوک د تعلیم دروازې تړي نو هغه به د نور ژوند په خاطر باندې ستمه دی هغه نه وسی
کاغلی لحاظ وایي په افغانستان کې د خپلې کورنۍ د پاتې نجونو لپاره چې له شپږم ټولګي پورته زده کوونکي دي خورا اندېښمن دی پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ له اوو میاشتو زیاته موده کېږي خو له ژمنو سره سره لا هم دوی له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې د طالبانو له لوري له شپږم ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ښوونځیو ته پر تګ بندیز په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولې دي څو ورځې مخکې یو شمېر کډوالو دیني عالمانو هم په یو سرخلاصي لیک کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده نه د انجونو د خوانځیو د خلاصون غوښتنه وکړه د طالبانو د حکومت په هنې وزارت تیر جمعه ازادي رادیو ته وویل چې دوی د لوړو ټولګیو انجونو زده کوونکو خوانځیو پرانیستلو لپاره د خپل مشرتابه حکم ته پته مدي دغه وزارت له شپږم ټولګیو پورته د انجونو زده کوونکو پر مخ د خوانځیو د دروازو د تړل کېدو لامل د خوانځیو لباس یاد کړای او ویلي هر کله چې د دوی د خوانځي جامه د اسلامي حجاب سنت او د افغانستان له فرهنګ سره سم تر هسوه خوانځیو ته د تګ اجازه به وکړي خو یو شمېر نجونو زده کوونکو مخکې ازادي راډیو ته ویلي د دوی د ښوونځي په لباس کې هیڅ ستونزه نشته او د اسلامي او افغاني دودونو سره سم جامه لدی د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت چارواکو له بیلابیلو ادرسونو په وار وار له هغو افغانانو چې د دوی له واکمنې دوه وروسته یې خپل هیواد پریښی غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستانه سي تازه تېره اونۍ د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د څو ولایتونو له قومي مشرانو سره په لیدنه کې له دوی وغوښتل هغه کورنیو ته بیرته هیواد ته د ستنېدو بلنه ورکړي چې د افغانستان وټلې دي
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي اوس بو ګورو چی نړیواله رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي د نیوزویک مجلې د ویلې کني سرلیک دی مخ ماړوي هغه بحران چې د افغانستان خزیه او اقلیتونه ورسره مخ دي په لیکنه کې ویل شوی داسې مهال چې د نړۍ پاملرنه په اوکراین کې جګړې ته اوښتې، افغانستان لا ډېر ویرونکي بشري ناورین ته داخل شوی دی. په لیکنه کې د نجونو د ښوونځیو د تړلي پاتې کېدو له کبله د یو شمېر زده کوونکو د خواشینۍ او ویر یادونه شوې ده. له 200 زیاتې ورځې وشوې چې افغانستان کې د طالبانو حکومت د نجونو ښوونځي تړلی وایي، په دې برخه کې یوې جامع طرحې ته اړتیا ده، هغه طرحه چې دوی لا نه ده وړاندې کړې. لیکوال وایي واک ته د طالبانو له بیا رسېدو راهیسې د ښځو له حقونو څخه سرغړاوي شوي او د ښځو هدفي وژنې، شکنجې او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي نورې بڼې زیاتې شوي دي. د خبرونې په وینا دا وخت چې طالبان محلي رسنۍ کنټرولوي او د نړیوالو رسنیو پاملرنه اوښتي، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډیرو مواردو په اړه رپورټ نه ورکول کیږي. که څه هم طالبانو د بشري حقونو څخه د سرغړاوي ادعاوې بیا بیا رد کړي، خو د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو سازمانونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې له خلکو سره دې له ناوړه چلند ډډه وکړي. د ګلوب اینډ میل کاناډایي ورځپاڼې په افغانستان کې هغه څه ته چې دې ورځپاڼې د خبریالانو نیول کېدل بللي پاملرنه کړې. د ورځپاڼې په وینا افغان خبریال او د سولې فعال بسم الله وطن دوست مخکې تر دې چې د طالبانو لخوا ونیول شي کاناډا کې د پناه غوښتنه کړې وه. ورځپاڼه لیکي دا تو بچیو پلار وطن دوست د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه اونۍ وروسته ویلي وو د سولې د ولسي حرکت د ویاند او خبریال په توګه د د کار نوموړی په کندهار کې له جدي ګواښ سره مخ کړی. خو د ورځپاڼې په وینا وطن دوست منتظر پاتې شو، له وتاوایې څه وانه ولیدل او کله یې چې د کډوالو له ادارې سره اړیکه ونیوله ورته وویل شول چې نوم یې آن د منتظرینو لیست کې هم نشته. ګلوب اینډ میل ورځپاڼې په خپله لیکنه کې پوښتنه کړې چې د سیانګالو افغانانو په وړاندې د کاناډا دښمنو له پوره کېدو مخکې باید څومره افغان پلرونه، ورونه، میندې او لوڼې ترې تمې شي. ښاغلي وطن دوست د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې له لس ورځني توقیف وروسته خوشي شوی. وطن دوست پخوانی افغان حکومت هم د خپل واک په وروستیو اونیو کې د څو ورځو لپاره نیولی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ خال کې
د زیانګالو شخ
مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. او سمستا سو د پیغامونو نوبت را ورسید، ستاسو څو پیغامونه راخلو.
لور سو کسان د ډاکه سچ دوریا خواته ورتیر شه د اړیکې د پاکستان ملیشین ویلی دی چې برتج د خو دراو پس کړی دی موټر شي نسته په پښو باندې په اړیکې را روان دي. پای د پاره دغه مسافر رښتری وزي ورسید.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته زدا خپل پیغام پریږدم. د کندهار ولایت نه زدا راغ کوم چې موږ بر کمزورې دی کار نه کوي. چې د جمعې په ورځ راسم داسې کمزورې ګروپان سم نه لګیږي. برکونه ګرد غټ غټ پاپریکو د زدا د شوکو زګوته نه ورځي. نو په خوا چې اتیر حکومت الته وو برکې عدالت وو سدا حکومت راغلی نو نه خبر سدا سر کم کیسه ده.
سر افغانستان کې تار اکبر سرلال ازل اده ته خبر سوم دا رادیو را اعلان نو وکړه شته چې 500 دا کړه تار اکبر څه شته 12 به بل شی وکړي شته.
د ما دا پیغام د خوست ولایت د اماراتو ته ورسیږي. ورپورو چارواکو ته دلته سبزي ریټونه ډیر جګ دي، هر څه جګ کې غوړي وړو د پښتنې څوک نسته. وسلام بهتره
زافیز هغه د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دلته په کندهار کې چې کومې مرستې کېږي هغه مرستې په ډېر شفاف او صحیح طریقه سره بیچاره او مظلوم ولس ته رسیږي. او کله کله دا د ځینو خلکو هغه تبلیغات چې وایي د مرستو په ویش کې د طالبانو له خوا څخه خیشه پالل کېږي، دا د حقیقت څخه لیرې خبره ده. موږ چې دلته کومې مرستې وینو مسلمانانو، مظلومو او بیچاره ولس ته ورکول کېږي هغه په صحیح او شفافه طریقه سره ورکول کېږي. کله کله ځنې انسانان داسې پیغامونه ازادي رادیو ته پرېږدي چې هغه نور مسلمانان د خبره څخه لیرې وي، نو په دې خبره کې ډېر شکمن وي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ:
00202211234.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکوي.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، لنډ خبرونه. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي هغه راپورونه اندېښمن کړي چې ګواکې طالبان په بامیان ولایت کې یولس ښځې نیولې دي. دا ښځې ویل کېږي چې له تېرې یوې اونۍ را په دې خوا د دې لپاره نیول شوي دي چې دوی د طالبانو په یوه غونډه کې د طالبانو له لورې لګول شوي بنرونه څیرلې دي. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنۍ ویزې ورکړي او نورې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویند انعام الله سمنګانی په ټویټر کې لیکلې ده. هغه زیاتوي چې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه شوې ده. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله تیر ماښام له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کابل کې افغانانو ته د بشري مرستو پر چټکېدو، جلب کولو، دایمي ثبات او ښوونیز بهیر په پراختیا خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د روانو ستونزو په لرې کولو هم خبرې وشوې. ټاکل شوی چې د پاکستان صدراعظم عمران خان نن د سترې محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره یوې غونډې ته وینا وکړي. سترې محکمې پرون د صدراعظم دا پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د ړنګېدو غوښتنه یې د اکشن بی پورس کړې وه. عمران خان په ټویټر کې لیکلي دي چې دی به نن د کابینې غونډه وکړي او تر هغه وروسته به خپل ملت ته وینا وکړي. او د اروپای ټولنې دوه چارواکي نن د اوکراین پلازمېنه کیف ته ځي. دوی به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره خبرې وکړي. وروسته تر دې چې د اوکراین په بوچا ښار کې روسیه تورنه شوه چې ملکیان یې وژلي دي، دا اوکراین ته د لویدیځ د مشرانو لومړی سفر دی. د اروپای کمیسیون مشر اورسلا وان دیر لین او د اروپای کمیسیون جګپوړی ډیپلومات جوزف بورل د پولنډ له یوه ښارګوټي څخه چې د اوکراین له پولیس سره نښتې پروت دی په ریلګاډي کې د اوکراین په لور خوځېدلی دي. د جګړې له امله د اوکراین پر فضا ملکي الوتنې نشي ترسره کېدی.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. روژه مو مبارک او اطاعتونه او عبادتونه مو د الله په دربار کې قبول شه. ځینې کسان د روژه مات پر مهال له اندازې زیات خوراک او څښاک کوي چې له روغتیايي پلوه ورته ښه نه ګڼل کیږي. روغتیا پالان وایي ځینې مزمنې ناروغۍ داسې دي چې پرې اخته کسان روژه نشي نیولی او که یې نیسي هم باید له خپل معالج ډاکټر سره پرې مشوره وکړي. تاسو د روژې پر روغتیايي او منظمو خوړو او څښاک څومره پوهیږئ؟ کوم ناروغان باید د روژې لپاره له خپل معالج ډاکټر سره سلا مشوره وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم دې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله چارو او شکر ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمدزی. راځي پیل دین وکړي چې تاسو په سر کې هغو کسانو ته چې روژې نیسي څه سپارښتنه لري دوی باید خپل د خوړو او څښاک رژیم څنګه برابر کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره ټول هیوادوالو ته خپل طرف نه کې هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چې لودین صاحب روزه مبارکه ده، د روژې په میاشت کې دغه د خوراک بیلانس یا توازن چې ونه ساتل شي دا نو کېدلی شي چې نوې ناروغیان رامنځته کړي، یا دا چې هغه څوک پخوانۍ مزمنې دوامدارې ناروغۍ نه لري په دې ناروغیانو باندې منفي تاثیرات واچوي. اول مخکې له دې نه چې په دې باندې خبره وکړو، امید مو دا ده چې د خوراکي مواد مستقیما د هضمي سیستم سره رابطه لري. بیا په هضمي سیستم کې مهمه برخه چې د اغه معده ده، میده چې دا د هضمي سیستم او د بدن د ذخیره گاه په نامو سره هم یادیږي. اکثره ټول مواد چې موږ تاسو خورو که هغه پروټین دی که کاربوهایډریټ دی که هغه شحمیات دی که ویټامینونه دی، اکثرا د دې موادو دغه د هضم او د جذب پروسه چې ده په داخل د میده کې صورت نیسي. نو په همدې اساس باندې کله چې یو څوک روژه وي، څوارلس نیم پنځلس ساعته روژه نیسي، بیا نو د افطاري په وخت کې باید ډېر زیات کوشش وشي میده په دې وخت کې یو څه اندازه استراحت ته تللی وي، ټولې هغه غذاګانې چې هغه د معدې د تیزابو د افراز یا په سیکریشن باندې تاثیرات کوي هغه تنبیه کوي، هغه زیاتوي. د هغو غذاګانو په خوراک یا مصرف کې باید ډېر زیات احتیاط وشي. چې په ساده ډول سره ووایم، ټولې هغه غذاګانې چې هغه ترخې دي، ټولې هغه غذاګانې چې هغه ترش دي، نو د روژه ماتي په وخت کې له دغه غذاګانو څخه باید په اوایلو کې استفاده ونه شي. په دې وخت کې باید د شیدو څخه زیاته استفاده وشي، د یخنی شوروا نه باید استفاده وشي، د میوې د جوس نه استفاده وشي، د پخې سبزي نه استفاده وشي. نو دا به زموږ ستاسو د صحت لپاره او هغه معده چې څوارلس نیم ساعته استراحت کړی وي د معدې په مقابل کې به یعنی داسې لوډ یا بار نه وي په معده باندې به منفي تاثیرات نه کوي. ځکه په معده کې چې د الله تعالی په طبیعي ډول سره داسې یو میکانیزم ایښی ده چې په معده کې تیزاب د معدې د بعضې حجراتو څخه د معدې په جسم کې قرار لري چې هغه ته پاریټل سیلز وایي. د دې حجراتو وظیفه د معدې د تیزابو جوړول دي چې دغه هایدروکلوریک اسید یا د معدې تیزاب. نو دغه د معدې د تیزابو خاصیت دا ده چې په هر شي باندې ولګېږي هغه شاید تخریبوي. دا چې په معده کې دغه د معدې تیزاب په نارمل حالت کې معده نه شي خرابولی، د هغې هدف دا ده چې د تیزابو په مقابل کې الله تعالی بعضې دفاعي فکټرونه چې هغه ته پروټیکټیو فکټرونه د معدې وایي دا هم جوړېږي. نو معده د تیزابو د منفي تاثیراتو څخه ساتي. کله چې موږ تاسو روژه ماتی کوو نو د روژه ماتی په جریان کې هغه غذاګانې چې هغه د معدې د تیزابو افراز تنبیه کوي یا زیاتوي، نو د دې غذاګانو په مصرف کې باید په اول کې ډېر زیات احتیاط وشي. که چېرته احتیاط ونه شي نو همدغه د معدې د تیزابو افراز هغه پاریټل سیلز یا هغه حجرات چې په معده کې تیزاب جوړوي دا تنبیه کیږي او په نتیجه کې دغه بیلانس یا توازن چې په معده کې په نارمل حالت کې قرار لري دا برهاب خوري. په نتیجه کې د معدې تیزاب د معدې ادیسنی عشر د مخاطي عضلاتي طبقې سره مستقیما رابطه پیدا کوي. نو دغه د مستقیما رابطې په صورت کې نو هغه ده چې د مخاطي عضلاتي طبقه ماتوي، تخریبوي، په نتیجه کې د معدې زخمونه او د معدې مشکلات رامنځته کوي. د دې لپاره چې داسې مشکل سره مخامخ نه شو نو باید د روژه ماتي په اوایلو کې دا چې زموږ ستاسو په مذهب کې هم سنته په خرما باندې یا په شیدو باندې یا په اوبو باندې روژه ماتي، د هغې هدف د طب له نظره همدغه ده، باید دغه غذاګارو څخه استفاده وکړو چې هغه د معدې تیزاب زیات نه کړي. او دا چې نور مرضونه مثلا یو څوک شکر ولري یا دا چې د وینې غوړ ولري یا دا چې د ګردو امراض ولري د معدې امراض ولري، په دې ټولو باندې به انشاءالله د برنامې په جریان کې خبرې کوو. د سختو ثقیلو غذاګارو څخه د افطاري په وخت کې باید ډډه وشي او نرم ملایم شی وخوړل شي تر څو چې معده ورسره تطابق یا اډپټیشن ولري او په معدې باندې کوم خاص لوډ یا بار رانشي.
بله ډاکټر صاحب، ځینې کسان اکثره په جمعتونو کې چې په وطن کې به روزه ماتی کېده، روزه به ماته شوه، خواړه کم خوړل کېده، معده به ټوله نه ډکېده، بیا به لمونځ کېده، بیا به کسان تل د ډوډۍ لپاره کور ته، چې دغه د روزه ماتی او ډوډۍ ترمنځ تقریبا نیم ساعت پورې یا شل دقیقو پورې فاصله راتلله. او ځینې کسان بیا داسې دي چې هماغه ملا چې څنګه اذان وکړي له یو سره خوړو ته کینی تر هغه چې معده ډکه نه سي له دسترخوان نه پاتېږي. له طبي پلوه هغه کسان چې روژه ماتوي، بیا لمونځ کوي، بیا ډوډۍ خوري، د هغو کسانو صحت څه ډول وي، معده څه ډول عکس العمل ښیي، او هغه کسان چې په یوه دمه کینی دسترخوان ته او بیا جګېږي لمانځه ته، له طبي پلوه دا څنګه وضعیت دی؟
لودین صاحب، طبي نظر کله چې مقام کې د افطاري په خاطر اذان کیږي باید په اوبو باندې یا په خرما باندې یا مثلا په شیدو باندې باید روژه ماته شي. داسې په نیمه معده باندې یو شی که وخوړل شي د هغې نه وروسته باید لمونځ وکول شي تر څو چې معده بیرته د عادي حالت سره عادي حالت را وګرځي. بیا د هغې نه وروسته نوره غذا چې کومه غذاګان یو هغه غذاګانو ته ادامه ورکول شي. یو دم د څوارلس یا د پنځلس ساعتونو نه وروسته چې معده خالي وي یو دم باید په معده باندې بار یا لوډ رانشي، اضافي غذاګانې ونه خوړل شي، خصوصا هغه غذاګانې چې هغه ترشي وي یا ترخي وي، یعنی سپایسي فوډ. سپایسي فوډ باید د روژه ماتي په وخت کې ډېر څخه استفاده ونه شي. نو د روژه ماتي په وخت کې باید په نیمه معده باندې
پنیما میدا باندې په اول کې باید د نرم شایان چې وي د دې څخه استفاده وسی، کاغه په خاص سبزی وي، کاغه مثلا شودی وي، کاغه یخنی شوروا وي، کاغه د میوه جوس وي، بیا د غین وروسته د غلمز د شای داسې د لاس د خو په زره زخو تر نیم ساعت شل د خو وروسته بیا کول چې په تدریجي ډول سره نور غذاګاری واغلی او خپل عادي حالت باید میدا هم راګرځي، میدا هم دې سره توافق کولای شي او دې شخص بیا مشکلات نه پیدا کیږي. خو که چیرته یو څوک یو دم مکمل افطار په خاطر اذان وشي او ډوډۍ ته کې د مکمل غذا وخوري، خصوصا دغه ترخی غذاګانې، ترش غذاګانې لکه دغه پکوړي وي، که مثلا دغه ترخه بولانیان وي، که مثلا چکنی و اچار هم ورسره وي، نورې ثقیلې غذاګانې، دا نو په هضمي سیستم باندې خصوصا په معده باندې ډېر منفي تاثیرات کوي. منفي تاثیراتو میکانیزم مخکې تشریح کړ چې هغه د معدې د تیزاب او افراز زیاتوي، ځکه ټولې هغه غذاګانې چې په خپل ترکیب کې ویټامین سي ولري، ټولې هغه غذاګانې چې هغه ترخی وي، دغه میکانیزم د طب له نظره دا ده چې د معدې هغه حجرات چې هغه تیزاب جوړوي دا نور هم تنبیه کوي، د تیزاب او افراز د سیکریشن زیاتیږي او په نتیجه کې په داخل د معده کې هغه کوم بیلانس یا کوم فرمول یا کوم میکانیزم چې موجوده او الله تعالی کوي دا هغه برهم خوري او په نتیجه کې د معدې د مشکلاتو او نورو قسمه قسم صحي مشکلاتو سبب کېدلی شي. او بلکې چیرې ډېره غذا وخوړل شي د زړه په دهانه باندې هم فشار راوړي، نو کارډیک آوټپوټ زیاتیږي، د زړه ستونزې مشکلات هم رامنځته کولی شي. نو په همدې اساس باندې چې په تدریجي ډول سره باید غذا واخیستل شي او ډېره نرمه غذا مایاتو نه باید استفاده وشي، د توندو غذاګانو څخه، د ترشو غذاګانو څخه، د ثقیلو غذاګانو څخه، یا دا چې یو دم باید معده
مهربانی. وعلیکم السلام.
او د دې مبارک میاشتې مبارکي درته وایم. پښتون یم، له جوزجان
څخه. او مهرباني وکړئ پښتون صاحب، تاسو د خبرونې پر موضوع څه وایي راته، او که کومه پښتنه هم لرئ مهرباني.
تشکر. مخکې له دې نه چې د محترم ډاکټر صاحب پښتنه مطرح کړم، لږ نظر د موقع څخه په استفادې ورکوم. او لږ نظر مې دا دی چې روژه د مواساتو، مساواتو، د همدردي او غمخوري او د عطوفت میاشته، دا د مسکین د حاله څخه د ځان خبرولو میاشته. ذکر روژه خدای تعالی په دې پیدا کړه چې د دې سرمایه دارانو نسونه یار وږي شي په روژه کې، تر څو چې دوی د بې بضاعتو انسانانو د حاله خبر شي. نو زما پر سرمایه دارانو باندې او هغه کسان چې یو شی لري باید د خپل بې بضاعتو انسانانو سره کومک وکړي، او که کومک نه ورسره کوي، دا نرخونه جنه پر لوړوي، که زکات نه ورکوي، بل شی نه ورکوي، دا خوراکي توکي نه پر لوړوي، چې افغانستان کې ډېر بد حال دی. نو پښتنه مې ډاکټر صاحب سره دا ډاکټر صاحب ډېر ښه مسلې ته اشاره وکړه. اوس خو هر شی یک بار مصرف شوی دی، نو کې تغیرات مشکل راغلي دي. په خو به موږ چې روژې ماتولې یو درې غره په اوبو بوم وچلې، نظر په سنت علي سلام د دې زین او د علم نه قربان سم علي سلام چې هم درلو دی، نو دا یو دوی خرما وی یو غره په اوبو مو وچلې، هغه به روژه ماته کړې، به مون مبارک ادا کړې شل دي کې ورسره به بیا موږ روژه ماته هغه خواړه خوړله. نو اوس هغه خبرې بل رقم شوي، اوس هم چې تو د فرانه راځي چې زنګون ورته کټ کې تر هغه اندازې روژه تر هغه اندازې خوري چې قریب فرض مو تاخیر شي. او پښتنه مې ډاکټر صاحب صدا ده، یو روژه تی په پیشنمی کې یا په روژه مات کې مورست د لمانځه د روژه مات شم، په څومره اندازه خواړه باید دی وخوري چې د پر میډیا باندې بوج رانه شي.
سلامات اوسې قاری سي پښتون، ډېره مننه. نظر مو واورېدل چې پښتنه مهم ولیکل شو، له وروسته ورته ډاکټر صاحب ځواب ورکړي. بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
ډېره مننه جناب لودین صاحب د سلام په وړاندې کولو سره. نبی الله زابلای د زابل اوسېدونکو، دا شیبه د ایران له شیراز خبرې کوم.
ښه، مهرباني وکړئ زابلای صاحب، تاسو مسافرۍ کې حتما مو روزه نیولې ده او پښتنه هم لرئ چې خبرونه ته مو زنګ راووه، مهرباني وکړئ.
ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم ته هم سلامونه. او پښتنه مې همدا ده ډاکټر صاحب محترم، دا چې موږ یعنی په یو درانه کار هم مصروف یو، د شپې له مخې کار کوو، خو کله چې روزه ماته کو کار ته ورولاړی جو کار شروع کوو، ورسره سم د محمد ځای ګرم هم ده، نو ډېرې زیاتې سړې یخچالي او تقریبا یخې اوبو نه استفاده کوو پیدا کیږي. نو اوبه ډېرې لډیرو سړو بو استفاده وکړو، تر څو روزه مو د ورځې په جریان کې ښه او ښکلی کله.
ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم ګل نجیب صاحب، سلام تاسو او ډاکټر صاحب وایم چې شبا او درجو مبارک ورځ مو بخیر
او مننه سلامات او صحیح څه پوښتنه لري او څه نظر لري پر خبرونه مهرباني.
مننه صاحب چې نجیب صاحب زغری محمد او خاطر مې ته نه ولا ته جړیز لسالي ته ډاکټر صاحب ته خو دا شتنه ده چې پروژې کې باید مستقیم د خواړو وخورو دا هم د ډاکټر صاحب وخت.
ښه مننه خاکسار صاحب، غا کیفیت مو هم ښه نه دی خو پوښتنه یاداشت ولسته ډول خواړه وخورو وروسته به درته ډاکټر صاحب نور وضاحت هم درکړي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
ما دې چې روز ماتو کوم دا ډاکټر صاحب څنګه دا پوښتنه چې ما پر نه دا باندې ورکم درد دی چې دا ولي
ښه هر څه چې وخورئ درد پر راځي او کنه خاص خواړه دي چې لغنه وروسته درد پر راځي
یا چې ګورډي وخورم ګورډي نه.
مننه سلامات او صحیح پوښتنه مو واوریدل شولا وروسته بورته جواب ترلاسه کړئ په دې هیله چې مشکل مو حل سي. بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم سلام، سلیم شه مهرباني.
سلام دې جوړې په خیر. اول تاسو سلام بیا ډاکټر صاحب محترم ته سلام علیکم. زه د هلمند ولایت رحمت الله نبیل ساتره فاریک کیم.
مهرباني وکړئ تاسو د موضوع په اړه څه نظر لرئ او څه پوښتنه هم کولای شئ؟ مهرباني.
والله دا مو ډېر څه د انتخاب کړل خو ما د ډاکټر صاحب محترم څخه یو د پوښتنه ده چې دا یو تکلیف زه ډېر زیات لرم کله چې جماعت وکم یا مخصوصا ډوډۍ وخورم نو جماعت وکم استراحت کوم دغه د فو د وجود درد می ډیر زیات دی حتی به څو ځمې روغتي دغه مراجعه کړی دا او هغه دوا کوم داسې نتیجه نه ورکړي یعنی نور هم په تکلیف کړی ما دغه د فو درد ډیر زیات لرم او حتی د سترګو دید هم ډیر ورسره کم شوی دی چې آیا دا به د ته علاج
نو تاسو دغه ناروغي لري او جه سره کوم تړاو نه لري په عادي حالت کې هم تاسو دغه د فو درد لري؟
نه نه خو خصوصا اوس خو دا تقریبا دا دوې ورځې کې ډېر سخت شدید عذاب کړی یم.
ښه فکر کوئ روزې سره به ارتباط ولري ستاسو د پښو درد؟
بلکل بلکل مخکې چې وم هم کار و کسب مې کولو داسې خاص دغه مې نه ورته کو خاص ډېر نه وم تکلیف وم خو داسې خاص نه وم ورسره تکلیف خو خصوصا چې اوس دا د سهار خواستې سهار اته نه بجې ډېر سخت شدید فازار ما دغه پښو د وجود نه ډېر دومره فازار دي معایناتونه مې هم کړی دي خو هغه هم کومه داسې دغه نه ده کړې هغه چې ته کوم داسې دغه مشکل نه لري نه پوهېږو دوایي یېره کړې ده خو بیا هم په دغه دوایي سربېره باندې کومه داسې نتیجه نه ده ترلاسه کړې.
ښه تاسو راسره اوسئ ممکن ډاکټر صاحب هم پوښتنه ولري. ډاکټر صاحب تاسو د اورېدونکو نه څه پوښتنه لرئ؟ دی وایي چې پښو درد مې له روزې سره تړاو لري او د دوه ورځې وای ډېر شدید سوی ده.
رحمت الله جان زما سلامونه او عام قبول کا دا چې مثلا د ستاسو دغه د پخو دردونه او ستاسو د وجود دردونه دا د روژې نه وروسته پیدا کیږي آیا تنده خو به زیاته نه کوي مهرباني
او دغه دوی ورځې کېږي ډېر سخت شدید فازار یم دغه وجود نه ډېر دومره فازار یم چې حتی روغتیایي مرکزونو ته مې بېخي ډېر مراجعه کړې ده د هلمند مرکز ته د کندهار ته تللی یم حتی کابل ته هم دوه ځله تللی یم خو مخکې دومره نه وم ورسره دغه دوا سره شوم هغه سره څه کنټرول وم خو اوس دې روژه چې راغلې ده ډېر سخت شدید فازار یم ورسره.
زما سوال دا ده چې د دې تکلیفو په څنګ کې تنده خو به نه کوي خوله خو دې نه وچېږي تاسو متیار ته به ډیر زر زر نه دي تاسې مشکلات خو نه لري دې پسان کې
واو هم دغه لرم دغه د ستنی درد لرم کله چې سر راپاسي کوم دغه مشت ته ځم دغه د ستنی وچخواله لرم او ستنی مې وچخوله کې او درد کوي د ستنی درد والی لرم او بل دغه متیار دی او تاسې کومه هر مانځ ته یو یو ابدس کومه.
صحیح شو وزن خو بدنی کم سوي
وزم تقریبا مخکې ډېر ښه وم د باډۍ نه تقریبا شپږ پنځوس کیلو وم خو اوس تقریبا نه څلوېښت راغلی یم.
سلامت اوسې مننه. کور ودان یو بل اورېدونکی راخلو له واټساپ نه سټوډیو سره وصل دی بیا ورزو ډاکټر صاحب ته چې پوښتنه ځواب کې مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. مهربانی خبر یو کوي.
علي محمد نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ.
مهربانی وکړه علي احمد رو، تاسو د خبرونه پر موضوع سوایي او کومه پوښتنه هم لري مهربانی.
زما ډاکټر صاحب صدا پوښتنه ده، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی؟
بله. وو
نو دا چې بعضې اکثره مریضان دي، زنانه مریضان یا او په دغه کې د حمل تکلیف لري، نو چې روژه ډېر ماپښین خوا کې ډېر زور پر کوي، زوپیات کوي، ډېر زیپي ور پیدا کوي، دې کې مخصوص کم خواړه استعمال کړي، باید په داسې وخت کې کم خوراک استفاده وکړي چې یا ماشوم پر تی باندې ولري تی ورکی ماشوم ته، یا په حمل ولري دا وخت کې ډېر زیپي لري. نو دغه مریض سره کم خواړه ته زیاده چې خاص خواړه کم شي باید ډېر استعمال کړي.
ښه، سلامات اوسئ. کور ودان پوښتنه مو یاداشت ولا، ستاسو پوښتنه دا و چې میندوارو ښځو ته او یا هغه ماشومان چې تای ورکوي ماشوم ته، دوی څه ډول خواړه وخوري په روژه ماتي او دغه راز پشنمي کې چې هغه د وجود انرژي پوره وي، چې وکولی سي خپل ماشوم ته هم شیدې ورکوي او یا ماشوم په ګډه سالم وساتي. مننه. سلامات اوسئ اوریدونکو، تاسو یو څو شیبې اړیکې منیسئ، غوږ شئ د پوښتنو ځوابونو ته، بیا به وروسته بیا موقع درکو اړیکه ونیسئ را سره. ډاکټر صاحب، راځئ چې د پوښتنو ځوابونه پیل کړو. تاسو کې یاداشت کړی وي، خوښه مو چې له پاسه شروع کوئ یا لامدې وروستۍ پوښتنې نه پیلوئ. مهرباني وکړئ، مایک ستاسو دی، څه وایئ دی اوریدونکو ته؟
بس د خپلو به شروع کړو. دا چې د پښتون روچ د ګوزجان تماس نیولې او بل خاصار روچ د قندهار نه، د دوه پښتنه تقریبا شباهت لري. د روژمات په وخت کې او د پښتني په وخت کې د کوم خوړو څخه استفاده وشي تر څو ګورې زموږ سازو په معده باندې او په صحت باندې ناوړه تاثیرات باندې شي. د برنامې په شروع کې هم که چیرته دوی برنامه ورېدلې، ما ورته اشاره وکړه. دا چې مثلا ورځ اوس تقریبا ورځ غټېږي، په دغه ورځو کې هم څوارلس نیم ساعته یو څوک روزه وي، نو چې کله روژه ماته کېږي، د روژې ماتېدل باید په ډېرو نرمو غذاګانو باندې وشي. اول باید د روژه ماتې په وخت کې اوبه وي، شیدې وي، دا چې د میوې جوس وي، خرما وي، په دې باندې باید روژه ماته شي. بیا د هغې نه وروسته لمونځ او نور دغه فرایض ادا شي. وروسته د هغه نه بیا په تدریجي ډول سره باید نورې غذات ادامه ورته وشي، او هغه غذا چې بدن ورته ضرورت لري هغه په تدریجي ډول سره بیرته باید معدې ته داخل شي، تر څو چې بدن هغه تقاضا او د بدن ته هغه کافي انرژي ورکړي. خو د روژه ماتې په وخت کې ټولې هغه غذاګانې چې هغه د معدې د تیزابو افراز زیاتوي. بس وختونه چې زموږ استاذو په هیواد کې اکثره فامیلونه د روژه ماتي په وخت کې همدغه غذاګانې کاروي، چې هلته باید پکې ترخه شیان وي، ترش شیان وي. دغه ترخو ترش شیانو څخه زما هدف دا ده، چکنیانې هم اکثره خلک استفاده کوي، اچار هم استفاده کوي، نارنج او لیمو هم د روژه ماتي په وخت کې زیات استفاده کیږي، او هغه سپایسي پور چې ترخي غذاګانې دي دا هم ډېر زیات کارول کیږي. نو په دې وخت روژه ماتي په وخت کې دغه شیان باید نه کارول شي. د روژه ماتي په وخت کې دغه نرمې غذاګانې چې هغه ترخي غذاګانې هم ترخ خاصیت هم نه لري، ترش خاصیت هم نه لري، دغه نرمې غذاګانې چې د روغ پی ایچ هغه معمولا صفر وي یا وي، دغه غذاګانو څخه استفاده وکړي تر څو چې د معدې په تیزابو باندې یو
ډاکټر صاحب زه همدلته یو بله پوښتنه هم کوم، ممکن د اوریدونکو پوښتنه هم وي. دغه ترش خواړه یا دغه ترخه یا سپایسي خواړه چې تاسو ورته وایي، دا په روژه ماتي کې صرف اونه خوړل سي او که نه له روژه ماتي نه وروسته، یعنی شل دقیقې وروسته یا نیم ساعت وروسته چې خلک ډوډۍ خوري، هلته هم دغه خواړه په اسانه اونه کاروي؟
اول خو د روژه ماتي په وخت کې باید بېخي اونه خوړل دا اونه کارول سي، او هغه څوک چې د معدې مشکلات ولري د پخوانه د معدې زخم ولري، که بل د معدې او د هضمي سیستم کوم مشکل ولري، هغه د روژه ماتي نه وروسته دغه شل دقیقې نیم ساعت وروسته یا په پښتني کې هم د غذاګانو څخه استفاده نشي کولی. ځکه همدغه ترخي غذاګانې، ترش غذاګانې یو د معدې د مشکلاتو، د معدې د زخم د مشکلاتو یو کاز، یو علت همدغه غذاګانې دي. که چیرته څوک د پخوانه د معدې مشکل ولري، هغه باید د روژه ماتي نه وروسته هم نه کاروي، او یا دا چې روژه نه وي په بوزه کې هم د غذاګانو څخه باید استفاده ونه شي. خو که چیرته یو څوک د معدې مشکل نه لري، د روژه ماتي په وخت کې دا غذاګانې نه شي کارولی، وروسته د هغه نه د پښتني په وخت کې یا د روژه ماتي نه وروسته یو شل دقیقې نیم ساعت یو ساعت وروسته چې په تدریجي ډول سره بل مې درته کوي، بیا کولای شي په وخت کې د څخه استفاده کولای شي، بیا کوم مشکل نه لري.
بله، پښتون سه په پښتني یو بل جز هم درلود، وای څومره خواړه وخوري که څه هم یو څه مشکل وي چې سړی پوسی، اما کله کله تجربه دا خوندل چې کله سړی وګي وی ډیر نه پويږي چې دای څومره خواړه وخوري، اما ورسته پويږي چې خواړه چې کوم خوري لږه پری بوچ سوي دي، یعنی لاندازي نه زیات. څه وایي دې پوښتنې جواب کې چې د اندازې له پلوه څومره خواړه یعنی عادي خواړه لکه نورو ورځو کې چې د ماښام پر مهال خوري هغه هومره او کنه لږ زیات هم خوړلی سي؟
نه لودین صاحب، روژه کې باید د عادي ورځو په نسبت باندې کم خواړه په اوله کې وخوړل شي، په تدریجي ډول سره، تر څو چې معده ورسره اډپټیشن یا توافق وکړي یا معده باندې لوډ باره نه شي. باید په تدریجي ډول سره، کله چې یو شخص روژه ماتی کوي، روژه ماتی نه وروسته دغه شل د خو نیم ساعت نه وروسته هم چې د دوه مړې درې مړې نور هم اشتیاوي باید ډوډۍ بس کړي، ځکه کله چې زموږ ستاسو معدې ته غذا لاړه شي نو دا د هرې غذا انرژي معلومه ده. مثلا زه یو مثال درته درکوم، یو ګرام کاربوهایډریټ چې موږ تاسو خورو، کاربوهایډریټ د خواږه شیان دي، کاغه وریجه ده، کاغه ډوډۍ ده، کاغه نور خواږه شیان دي، دا نو 2.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. یو ګرام پروټین لکه دا غوښه، لوبیا، نخود، هګۍ، دې ته پروټینی مواد وایي. دا یو ګرام پروټین 3.5 کیلو کالوري انرژي بدن ته ورکوي. او یو ګرام شحمیات غوړ دا موږ تاسو بدن 9.5 کیلو کالوري انرژي ورکوي. نو دلته موږ تاسو باید دا بیلانس ولرو چې موږ څومره کاربوهایډریټ څخه استفاده کولای شو، څومره پروټین څخه استفاده کولای شو، څومره د شحمیاتو څخه استفاده کولای شو، د موږ بدن په کومه فیصدي باندې له پروټین څخه انرژي واخلي، په کومه اندازه سره د کاربوهایډریټ څخه، په کومه اندازه د شحمیاتو څخه انرژي واخلي. د دې فیصدي معلومه ده په نور ټول دنیا کې چې کله یو څوک د غذایی مواد اخلي، د غذایی مواد څخه بدن ته د انرژي د ورکولو هغه فیصدي باندې معلومه ده چې په کومه فیصدي باندې دا شی وکړول شي، تر څو چې په فشار باندې هم به تاثیرونه کوي، د زړه په امراضو باندې هم به تاثیرونه کوي، په شکر باندې هم به تاثیرونه کوي. او که چیرې څوک لري دیغو په هغه کبوالی کې پیڅدي معلومه ده، دغه ټول خبره به ان شاء الله په جریان د برنامه کې خبرې کوو. خو زما ورته دا دغه لا تر دې چې دوه درې مړې نور هم اشتیا لري، ډوډۍ باید بند کړي. نو ځکه دغه ډوډۍ بیا وروسته زموږ ستاسو بدن ته انرژي ورکوي، او دغه انرژي زموږ ستاسو بدن لپاره په دغه اوایلو کې کافي ده.
بل اوریدونکو چې ایران اړیکه نیولې و، وای یخي وبوت خو ځکه چې شپې له خوا کار کوي او د ورځې له خوا هم، وای چې روزه را باندې خاطر سينو تر ډیره یخچالي وبوت چې کی یا یخي وبوت چې کی د دوی لپاره سپارښتنه او توصیه ده.
اصلا په تبابت کې دا اصل ده چې نه ډیر زیات یخي او یخ شي او نه ډیر زیات ګرم شي، دا 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 د تبابت نظر څخه نه ده. که چیرې موږ تاسو ډیر زیات یخ شي وخورو یا ګرم شي وخورو، مثلا که چیرې یو څوک کار کوي، په جریان د کار کوي، بیا هم زموږ تاسو صحت باندې برابر تاثیر نه کوي، ځکه بیرته زموږ تاسو بدن کې د کار په کولو کې حرارت تولیدیږي، انرژي تولیدیږي، هغه بیرته د بدن د حرارت درجه ثابته ساتي. خو که چیرې یو څوک یخ شي استفاده وکړي، هوا ګرم وی، فزیکی فعالیتونه لري، کارونه لري، نو په هغه صورت کې دا د عضلاتي سپازم سبب کېدلی شي. زموږ ستاسو د بدن د حرارت درجه چې هغه 10 درجه ده، ثابته درجه ده، په دې باندې هم تغیرات د منفي تاثیرات اچولای شي. نو په همدې اساس باندې که چیرته فزیکی فعالیت کوي، زموږ ورته توصیه ده چې یخ شدید نه کړي. خو بیا هم د هغه چا په نسبت باندې چې هغه فزیکی فعالیتونه لري یا کارونه لري، نو که چیرته څوکار لري دومره منفي تاثیرات نه کوي، ځکه بدن بیرته هغه ګرموي او هغه سپازم د بدن په د حرارت په درجه باندې کوم تاثیر نه چوي. او که چیرې دا شي د چې وبو څخه چې هغه ډیر زیات یخې دې استفاده وکړي، نو دا به د صحت لپاره ډیر زیات مفید وي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. د بل اوریدونکو پوښتنه دا وای، روزه ماته چې کوم روزه ماته نه مې ورسته اوتومات میده په دردېږي او د میده په درد اخته کیږم.
لودین صاحب، دغه د میدی مشکلات یا د میدی امراض چې کوم دي، دا د غذایی مواد سره د یو شخص نظر و بل شخص ته فرق کوي. بعضې غذاګانې دي چې هغه مستقیمن د یو د خوراک نه وروسته د میدی مشکلات زیاتېږي په بعضې اشخاصو کې، او بعضې اشخاص دي په هغو باندې کوم تاثیر نه اچوي. خو بعضې غذاګانې دي چې هغه د خوراک نه وروسته د میدی مشکلات کمیږي. زما ورته توصیه دا ده چې د میدی د روژه ماتی نه وروسته دا چې د میدی مشکل پیدا کیږي، د دې هغه اساسي علت باید پیدا کړي. په میده کې د میدی مشکلات چې کوم دي، د غدري اساسي علتونه لري چې په میده کې د میدی مشکلات رامنځته کیږي. اول، ټول هغه اساس چې وي د میدی مشکل لري یا د میدی په قسمت کې د احساس د درد ولري، نو د 15% نه نیول تر 90% پورې د دې دغه د میدی د مشکلاتو علت به یو میکروبي چې نوته اچ فایلري وای، د 15-30% پورې د میدی د مشکلاتو هغه اساسي علتونه چې دي، هغه خود سرانه د درد دواګانې دي. چې د درد دواګانې بدبختانه زموږ ساتو په یوه کې د درد دوا په ډیره زیاته بیرحمانه پیمانه سره او په ډیره زیاته پیمانه سره کارول کیږي. دریم،
په خپل لسو حالاتو کې د معدې مشکلات چې رامنځته کېږي هغه بعضې کمزورې دواګانې دي. ټول مزمن امراض دي که هغه د ګردو امراض وي، که هغه د جګر امراض وي، که هغه سرطاني امراض وي، او همدارنګه رواني حالات، رواني تشوشات دا زموږ استاذو په هېواد کې ډېر زیات دي. نو دغه ټول هغه څه دي چې باید د معدې د مریض په رابطه باندې د دې ټولو شیانو باید د دې انویسټیګیشن یا تحقیق وشي، اساسي کاز یو علت پیدا شي. نو که چیرته علت پیدا شو او علت تداوي شي، نو په نتیجه کې دغه د غذا نه وروسته یا مثلا په لوږه باندې یا د بعضې غذاګانو سره د درد زیاتوالی کموالی، دغه بیا ټول په اساسي ډول سره له منځه ځي.
ډېره ډېره مننه. سلامت اوسئ. دا چې د خپرونې وخت نور اجازه نه راکوي، سلامت اوسئ. په دې هیله چې د اورېدونکو پوښتنې هم ځواب شوي وي. ډاکټر فضل احمدزی، له تاسو نه هم مننه. اورېدونکو، له تاسو نه هم مننه چې خپرونې ته مو اړیکه ونیوله.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.